شنبه د سلواغې 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبري مجله کې موړان دي دغه امریکایي قراردادي مسله سره لیده چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی و چې له خوست اختطاف شوی خو د خوست والی بې خبري شي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو ورته انتظار دی او د کاسو او سربیا ترمنځ یو مهم اقتصادي اختلاف هوار شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی و او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168000 هکتارو ته راکمه شوې. خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 تنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی خو د ښې هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسروال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي وررسېدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې رسمن ور ورسېږي د جنجالي شویو رایو د بیا ګڼلو بهیر به پیل کړي. سادات وویل چې دوی مخکې نشي ویلی چې د بیا شمیرنې پروسه به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووشل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډز شوی دی. د هرات والي دا پیشه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والي ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور و او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د کاسوو نوي سرریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاروونکې ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. خو د کاسوو نوي سرریاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلي کورتي د ازادي راډیو د کاسوو څانګې ته پرون وویل دی وایي موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو په خوا د سربیا یو ولایت خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ یو څلور لس هیوادونو په رسمیت پیژندلې ده خو سربیا یې نه مني. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر دواړو فشار راوستی چې د خبرو له لارې اقتصادي او سوداګري اړیکې ټینګ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره یو لوی خنډ د کاسوو لخوا د سربیا پر مالونو 100% ګمرکي تعرفه وه چې په 2013 میلادي کال کې اعلان شوې وه. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د راپورونو په حواله پوتین او لوکاشنکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لور ته د بیلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. پوتین او لوکاشنکا د روسیې په تفریح شارګوټي سوچي کې سره کتلي دي. لوکاشنکا تر دې مخکې خپل هیواد ته د روسیې د خام تیلو د واردولو په اړه شکایت کړی و. د روسیې خام تیل د بیلاروس د اقتصاد ستن ده. خو د ورځې په پای کې د پوتین د دفتر رئیس وویل چې روسیه بیلاروس ته یوازې پر نړیوال مارکیټ کې د ورځې په نرخ تیل ورکولی شي، خو ویویل چې له لوکاشنکا سره موافقه شوې چې سږ کال به د ګاز د تیر کال په نرخ ورباندې خرڅوي. دا خبر دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. په خبرونه کې د هغه امریکایي قراردادي مسله سارو چې تیرونه په افغانستان کې ورک شوې ده. خود خوست والی وایي
زمونږ کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوې ده او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څرنه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د کاسا زر پروژې په ارتباط اوریدل شي.
دا پروژه کومه د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی له دې پریکړو تاسو خبرو چې پکې راغلی دي هغه کسان چې پر ماشومان جنسي تیری کوي او وژنې په محضر کې به اعدام شي. او د خبری مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي او دوه چې دي دا دکانداري کوي.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل شوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پرس په حواله د لاندې څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونه په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ کوم لمړنی معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومیږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون تر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پرس او شمنور غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د وی اعلامیې په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغې ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له یو بل مهم قمندان قاري سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا پلوه ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغې اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 نیټه وژل شوی دی. دا دواړه قمندانان البته ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي شوانځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمر ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2010 کال کې د پاکستان پوځ ته تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد و. حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیرو الهو په سیر یو ډیره مزحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان ټی ټی پی مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې هغه کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً همدا اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپل په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم له خوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا د یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنګ له تروریستانو سره ده او دغه تروریستان چې دي ګواکې په افغانستان کې د افغانستان تنظیم.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنا څه ولې نه وایي؟ ولې وار له واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي. بل دا ده چې دلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله د ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې د ټولو کوم قومي شخصیتونو مخاور شخصیتونه یې وژل. دا سیداوی هم شته. زه فکر کوم چې دا ډیره مزحکه ده دا چې دا څه هم وینو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي. دا ډیره عجیبه هغه ده. دا د پاکستان خو په تیر کې داسې کړي و لکه په ظاهر دا وړي راوخیست اسلام آباد کې وژه بیا مړی راوړ په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه احنا سازیانی دی او حقیقت نه ډیر لری خبره ده. هیڅ عقل دانو شي منل چې دا څه څه دی اختیار هم پښتات کی
که چیرته دا حقیقت نه لري، نو بیا هم زم دا پښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وای؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډو هڅه وکړه چې ل بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوي وکړي.
د افغانستان حکومت باید د یو مسل په توګه نظر سرګن کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. کوګه زره په هغه د پالیسی مسله ای د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د واګا په توګه چې دا مسایل نه دي څارو داسې تصور نه کوو چې اختیار هم د حقیقت ولري.
له شاغلی نظیم سمون څخه مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د برښنا شرکت له ویان سره وحید الله توحیدی سره شخیدلو او د کاسا زر پروژې په ارتباط مو د نظر غوښتې ده چې دا څرنګه پروژه ده. خو اوس و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسئلو ده چې د ریل کلیر ورلد خپرونې پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي واوسي، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیري کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر ورلد د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنا نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونې په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرامه وتلو په هدف وي. ریل کلیر ورلد لیکلي چې په ډیره ښه وضع کې به هم له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته دغه بېوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنی نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلي کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم کمې شي. اوس وخت 10,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنۍ وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنۍ جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیت بورډ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیت بورډ کوي چې له جنگ زپلو سیمو کډه شوي او بې وزله دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نصبېږي او بیا لوبغاړي پرې دریږي او حرکت کوي. همدغه لوبته سکیت بورډینګ وایي. د همدغه ماشومانو په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیت بورډینګ لوبه کوي یوه ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیت بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همداراتلونکې یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید ده. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبې په ورځ کې شوه. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیشت یوه لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویاند وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. د ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې. د مرکې په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وویل.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 1515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوو یا پای په دې کې څنګه چې کوي شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پر مختک 15% موږ وویل. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کیږي چې د نړیوال بانک له لارې البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ال په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغیږي چې د پروژې څخه افغانستان څونه ګټه اخستلی سي؟
دا پروژه کومه د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري. چې که اقتصادي یو بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلو میلیون ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک تو بک استیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې ورته لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لري برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا چې د هر هغه کلی څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلیو بندو باندې چې تیریږي د دې ترڅنګ چې د اسکان مجدد پیسې ورکول کیږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 12 میلیون ډالر تقریبا دوی باندې توزیع کیږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهروندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګان جوړ شوی دی. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډرو انډل، او یا هم مکتب ته، یا هم پوخ سړک ته، یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کیږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو زینف هیوادونو ترمنځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزید تیرېدو لپاره جوړیږي، دا به نوې ستنې جوړیږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کیږي دغه کار څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټ ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تیر شوي نه دي، چې اوس په دوه مختلفو برخو باندې موږ دا تیرو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
وحید الله توحیدی،
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژني په عام محضر کې اعدامي شي. پر دې پریکړه د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د ښارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنی ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه دې ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي، او دغو کسان ته وایز د مرکز سزا بلکې په ډاګ ورته پانسی دی ورکړل سي.
د جنوري په 19 په نوښار کې پر یو وکلن انجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی وه. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې سوي دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله داسې ویل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت سوي دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې سوي نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3802 پیښې ثبت سوي وي. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د سزا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نه سي کولای. د فینړیوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نه شي کولای. د فینړیوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل سو، د پاکستان حکومت تر وکاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیلی کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتی ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دافی نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري، او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
لاند خبرونه د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان چارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د کاسو نوي سریاعظم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاروونکي ګمرکي تعارف له منځه وړي، او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ځوان کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته. پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سہولیات دي موږ سره. د موبایل هر قسم
درته وایي چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړی؟ تاسو خپل راوړی که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپل د چین نه دا مالونه راوړي دي. بیا موږ هغه نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی، او فکر کوم دې دکان کې تاسو څو تنه کار کوي؟ که دا راته وایي چې څو تنه یاستئ.
دلته موږ سلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي، چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي، او دا دکانداري چې دا سامان خرڅ کی، موبایل خرڅ کی، او دا پرزی سکرین او دا پوخ موخ دا خرڅ.
دغه د موبایل پوخونه زګور ما ډیر ښکلی دي، او ډیر دغه سي سنگار شوی دي، یعنی ډیرې کې دي شي زنانه وي. درته وایس چې دغه ښکلی پوخونه تاسو نه ځوانان اخلي، موسنه کسان اخلي، الکان ډیر اخلي، جونی ډیری اخلي.
دا نو الکانې مالی سیاسریم ډیر راځي، او زنانای شپونه موږ سره ډیر دي، مردانای شپونه ځانته شپونه یار قسم سیستم په سیستم باندې پوخونه دي. مردانای زنانای هر قسم پوخ موږ خرڅو، نو هر قسم پوخونه دي زمون سره.
اوس لپاره ستاسو مارکیټ څنګه دی؟ یعنی دغه خرڅلو لري دا د موبایل وسایل؟
فعلا خو مارکیټ ډونډ ده، داسې ضعیفه ده. نو آینده کې تم لرو چې خدای به ښه کړي، نو ان شاء الله خدای دې ښه کړي. نو فعلا خو لیک مارکیټ ضعیفه ده. نو
تاسو له دغه کاره چې کوئ راضي یاست؟ یعنی هغه څه چې تاسو غوښتل دغه دکان کې تاسو ته میسر کیږي کیا؟
فعلا خو شکر دی الله مهرباني ده، بس خوشاله یو موږ تیر نه ام، بس دا کار ده فعلا کوو به. نو فعلا خوشاله.
ډیر زیاته مننه.
خیر رسې، مهرباني.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا سجی راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور احمد علي کوزي له هلمند پر استولې سیمس کې د پسرلی لاره رسیدو سره له ټولو هیوادوالو غواړم چې په خپلو سیمو کې نیالګي کېشتي. سمسور لناوي څخه همداسې د هیلو یو اس ام اس را لېږلی دی. وایي په هلمند کې جګړې کمې شوي دي. حمیده اتله له غزنی دي کې د سولې خبرې طالبانو غوښتې کړې دي. میرخان ایوبي له هلمند د فلسطین په اړه اس ام اس را لېږلی. برکت الله وفادار له علینګار لیکلي د ټاکنو نتیجې باید کمیسیون ژر تر ژره اعلان کړي، ټول کارونه د همدې لپاره په ټپه ولاړ دي. قدیر تکین لیکي د ټاکنو وروستۍ پایلې باید پرته له نور ځنډه او سیاسي فشار اعلان شي. سمیع الله حلیمی تندر پر استولې سیمس کې لیکلي دي په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وخت ویزه ورکوي چې رشوت واخلي، او کنه څو میاشتې د چا کار ځنډیږي. عبدالله زیا له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې ولسی حرکت تر بل هرچا د سولې لپاره زیات هڅه کوي. او وفا د پکتیکا له برمل لیکلي دي زموږ په ولسوالۍ کې یو سرکاري کلینیک نشته. او محمد خان محمد اسلامیار له نادلی لیکلي دي په هلمند کې له سلو اتیا فیصده کوکنار سشکال شوي دي. دا خبری مجله مهم دومره و په بلی خبری مجله کې سیسمی عباس له تاسو سره دی. عباس